واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی او نړۍ افغانستان د بار څخه د کنټرول پر ځای باید طالبان په مهمو مسلو وهڅوي د چهارشنبه پرز د امریکا سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې عمران خان ویل چې هیڅوک دا وړاندوینه نسی کولای چې اوس به افغانستان په کوم طرف ځي هغه زیاته کړه چې نړیوال ټولنه ته پکار ده چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت او د شوز د حکومت په برخه کې طالبان وستای عمران خان ول څوک د بار سره افغان شوز ته حکومت نه ورکوي افغان شیزي تکړه دي هغه ته وخت ورکړي هغه په خپل حق تر لاسه کولای شي تاسو د بار سره په شوز د هغه حکومت نسی ته پلی عمران خان سیرن ته ول چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وټلو ورسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي خدا سی ونسو نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکړل سي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپل ژمنې عملي کړي عمران خان د بیا پښتنې په ځواب کې دا هم ویل چې کله افغانستان وضعیت سم نسو نو په لوی شمیر د پناه غوښتونکو بوران جوړېدلی سي هغه دا هم ویل چې طالبان حکومت پوهیږي چې کنړۍ ورسره مرسته ونه کړي نو په یوازې سر د خبران غم نسی خوړلې د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو خاص استازي وویل چې د اگست میاشتې په نیمایي کې هغه د طالبانو سره په اخرنۍ لازو کې یو موافقه کړې و چې د مخې د مذاکراتو د لارې د یو سیاسي موقتی دورې چاري مترسي وي او مخې دا و چې سرکښ عناصر د کابل څخه خبر وساتل سي خو هغه وویل چې د اشرف غني د یواد پرشدو پریکړې په نتیجه کې دغه پلان خراب شو زلمی خلیلزاد د خبره د فینانشل ټایمز رسپانې سره په ایبي مرکه کې کړې هغه وویل چې د اگست په 15مه د طالبان لخوا کابل ته د نوټولو څو ساتل مخي هغه د طالبانو څخه د دوو نیو مهلت موافقه کړی و هغه ول چې په خوانی جمهوریت د تګ څخه په شار کې د امنیت خلاره منسسوا چې لوجه سخت دریزی دلی په چټکی د کابل شار کنټرول ونیو خلیل زاد وضاحت وکړ د دې موافقه د لاري اشرف غنی به تر هغه وخت پورې په واک کې پاتې کېده تر څو پوری چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پاړه په دوه کې موافقه نه وسیبي د طالبانو یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینې دوحې کې د خلیلزاد سره د دې موافقه تفصیل تایید کړی دی د طالبانو وین سویل شاین د امریکا ژغ ته ویل هو زموږ لخوا د دې ډاډ ورکړل سوی وو چې طالبان به د کابل شارته نه نوزي او موږ په سوله ییزه توګه د واک انتقالولو ته تیار وو خلیلزاد فینانشل ټایم ورسپانې ته ویل چې هغه داسې فکر نه وکړي چې اشرف غنی په متحده عربي اماراتو کې د پناه اخیستو نیت لري د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ک طالبان ترګری ضد مبارزې د سفر د ازادۍ او بشري حقوقو په برخه کې خپل ژمنې پوره نه کړي ل نورو بندیزونو سره مخ کېدای شي امریکا وایي پر طالبانو به وسنی بندیزونه لري نه کړي خو غواړي په هغه هیواد کې مصیبت ځپلو افغانانو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ځان مطمئن کړي شغلی بلینکن د سه شنبه پر ورځ د امریکا د ادارو او غیر دولتي بنسټونو د لاري افغانانو ته د بشري مرستو د دوام ژمنه وکړه امریکا تر دې یو ورځ مخکې ژمنه کړې و چې افغانانو سره به د بشري مرستو په هدف کابو 48 میلیون ډالر ځانګړي کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر د سپتمبر په 14مه د غیوا د سنا مجلس د بارنو اړیکو په کمیټه کې له افغانستان څخه د تیر میاشتې د تخلیه د بیر پاړه د سناتورانو د سختو پښتنو سره مخامخ شو نو موړې د هغه ورځ مخکې د امریکا د استازو مجلس د بارنو اړیکو کمیټه ته هم ورغشتل سوی وو بلینکن هم دا غرا سناتورانو ته ویل چې هغه به د افغان میرمنو جنو او وکلتونو د ملاتړ په برخه کې د تمرکز لپاره د بارانو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وګماري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګراندی د سه شنبه پر ورځ ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه او طالبان لایو بل سره د کار کولو لاري چارې پیدا کړي شغلی ګراندی له اسوسییټډ پرس سره په مرکه کې ویلي نړی له یو ستونزمند انتخاب سره مخ ده او هغه دا چې باید د دې ترمنځ توازن رامنځته کړي چې یو منځبه افغانستان تاوتریخوالو او ګډوډیو ته داخل سي او یا هم د طالبانو په مشرۍ د یو حکومت څخه ملاتړ وکړي د نړی حکومتونو ویلي چې د افغانستان نوی حکومت به تر هغه پر رسمیت ونه پیژني څو چې طالبانو یو هم شمول حکومت نوی جوړ کړي ګراندی سرګند کړه چې هغه د طالبانو له یو شمیر مشرانو سره کتلی او دا یې موندلی چې هغه خبرو ته غوږ نیسي او دا ښکاره کوي چې کېدای سي لایوشمیر هغه سره باس وسی کوم چې لښتوندی یعنی هغه د تیری دورې په پرتله لږ محدود دي. خو نو موري ټینګار وکړ چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغه اعمالو ته پکتو وسی. د ملګرو ملتونو ادارې د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د نایجیریا 1 میلیون ماشومان به د کال تشدد د ډلیزي تښتمنې لړیو او په شونځیو د بریدونو لواجی شونځیو ته بلار نسی. تیر کال د دسمبر د میاشتې راسي د زورو څخه زیات د شونځي زده کوونکي د جرمي ډلو لخوا د پیسو په بدل کې د نایجیریا په مرکزی ایالتونو او شمال لویدیز کې په ډلیزو توګه تښتول سوي دي او اوس لا هم لسګونه په بند کې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف وای چې په نایجیریا کې د کال په شونځیو 40 بریدونه سوي دي او 14 زده کوونکي تښتول سوي چې 14 مړه دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې زیاتره ماشومان د څوونیو او میاشتو وروسته د پیسو او خبرو اترو په بدل کې راخوشي کړل سول. د ملګرو ملتونو اداره وای د میاس د نایجیریا د 10 میلیونو څخه زیات ماشومان به د شونځي نوې کال پیلوي خو د اټکل لمخي 1 میلیون به بیرته شونځي ته ورنسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموش په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. هله د خبرونه تر پای اوري. په داسې حال کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا بهر ته د افغانانو د مسؤل سفر په اړه ډاډ ورکړی دی، د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې د دغه هوایی ډګر څخه بهر ته د سوداګریزو الوتنو د پیلېدو په برخه کې لا هم یو څه تخنیکی ستونزې شته. پامکړي په دې اړه له کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی راپورته.
د کابل په هوایي ډګر کې چارواکي وایي چې د افغانستان په دننه کې افغان هوایي شرکتونو الوتنې پیل کړي، خو بهر ته د سوداګریزو الوتنو پیل په برخه کې لا هم تخنیکی ستونزې شته. د طالبان لخوا دغه هوایي ډګر ته ټاکل شوی رئیس مولوی عبدالحاجی حمادي په ویډیوي پیغام کې ویلي چې تخنیکی ستونزې کار کوي ترڅو شاوخوا 15% پاتې ستونزې هم ژر هواري شي.
د کابل په هوایي میدان کې الحمدلله امنیتي فضا بالکل نورمال ده، هیڅ نوع مشکل نشته. یوازې په د خارجي ترمینل کې موږ یو څه تخنیکی ستونزې لرو، هغه باندې هم کار روان دی. تقریبا 10% یا 15% مشکل به نور هم وي.
مولوی حمادي ویل چې کیدی شي پاتې ستونزې ژر حل شي چې ورسره به دغه هوایي ډګر څخه بهر ته او له بهر څخه کابل ته الوتنې له سره پیل شي. په ورته وخت کې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې یو ځل بیا بهرنیو هیوادو ته په مسؤل ډول د افغانانو سفر په باب ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان وګړي په خپل حکومت دا حق لري چې هغوی ته تذکره ورکړي، هغوی ته پاسپورټ ورکړي، او افغانان آزاد کې چې هر چیرته او هر وخت ځي، په هیچا باندې هیڅ تاو پابندي نشته. نو هر څوک چې هر هیواد ورته ویزه ورکړي، آزاد خلک دي، اختیار لري هر خواته تلای شي. د موږ لخوا په دې برخه کې کومه بندیز نشته، بلکې په دې وروستیو کې 400 کسان چې غوښتلې بهر ته ولاړ شي هغوی ته مې اجازه ورکړه، ولاړ د کابل د هوایي ډګر له لارې. نو په دې برخه کې څه ستونزه نشته. پاتې شو د خلکو په راتګ کې هم څه ستونزه نه لرو. په بهر کې زموږ سفارتونه دي چې زموږ سره په تماس کې دي، هغوی ته مې هدایت کړی چې ویزې ورکړي که څوک راځي، هغوی فعالیت کوي. خلاصه دا ده چې افغانان الحمدلله آزاد دي،
بهر ولایت کې وسو که بهر مملکت کې وسی څوک مخنه نشي. مولوی متکی چې د سې شمې ورځې نه وخت دی د بهرنی چارو وزارت د سرپرست په توګه د ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی خبري کانفرنس وینا کوله، ویل چې امریکا سره د کابل له هوایي ډګر څخه د روسي او امریکایي سرتیرو د سرو برخه کې د مرستې سره سره دغه هیواد د افغانستان د بهرنی اثارو شتمنۍ کنګل کړي.
د مو غوښتنه دا ده چې د مثال په ډول د تاسو ته مثال وایم، د امریکا د متحده ایالاتو وروستي ځواکونه چې د کابل هوایي ډګر نه وتل، نو اسلامي امارت دا همکاري وکړه چې زمينه یې مساعده کړه او له دوی سره یې په کړو ژمنو اوپا وکړه چې دوی ته لار ورکړي او دوی په ښه طریقه سره ووځي او لاړ شي. خو متاسفانه د دې په ځای چې د دې همکاریو قدرونه وشي، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ولس په شتمنۍ باندې بندیز ولګاو، هغه یې کنګل کړه. د موږ رايو نظر دا ده چې امریکا ډېر لوی هیواد ده، باید لوی حوصله ولري. د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونشي.
هغه ویل طالبان له نړیوال سره ښې اړیکې غواړي او له نړۍ غوښتنه دا ده چې پر افغانانو دي اضافه فشارونه نه راوړي. همداشان متکی ویل چې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو په وړاندې نړیوال غبرګون تر ډېره مثبت دی. هغه د طالبانو د موقت کابینې څخه ملاتړ وکوي، ویل چې په حکومت کې د مختلفو قومونو او سیمو اسادو ته زیا ورکړ شوی.
البته یو خبره شته چې موږ به مزید کوشش کوو د شرایطو په ښه کېدو سره، د حالاتو په نارمل کېدو سره به مثبت تحولات راځي، او امید شته ستاسو په نږدې راتلونکي کې هم د دې شاهدان اوسي.
مولوی امیر خان متکی ویل چې طالبانو اسلامي امارت د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندلو لپاره ټول لازم شرایط لري، او نړیوال ټولنې ته پکار دي چې دا حکومت په رسمیت وپیژني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. بسونه ورکوونکو هیوادونو د 1.2 میلیارد مرستو ژمنې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او ضروري مرستو مسؤل وایي دی هیلمن دی چې د ملګرو ملتونو په پرونی غونډه کې هغه مرستې ژر تر ژره ترلاسه کړي چې د اړو افغانانو لپاره یې ژمنې وسوې، څو خواړه او روغتیایي خدمات ورته برابر کړي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی هڅه کوي چې د ژمي له رارسېدو څخه مخکې خوراکي مواد ترلاسه کړي او ټاکلو سیمه ایو مرکزونو ته د ویش لپاره ولېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې افغانان له سخت نیستۍ سره مخامخ دي، او په هر درو کسانو کې یو نه پوهیږي چې خپل خواړه څنګه ترلاسه کړي. هغه وایي په افغانستان کې عامه خدمات د سقوط حالت ته نږدې سوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د تیرې ورځې په غونډه کې د هغو 1.5 میلیون افغانانو لپاره چې له بشري ناورین سره مخامخ دي د 1.2 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې ژمنه وشوه. له دغو مرستو څخه به هغه افغانان هم برخمن شي چې د افغانستان ګاونډیو او نورو نږدې هیوادونو ته تللي دي. د اګست 15 رئیسې لکلنه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي، دا د افغانستان په هکله د لوړې کچې لومړنی کانفرانس دی. لویدیز حکومتونه او یو شمېر نور هیوادونه چې په دودیزې بڼې ملګرو ملتونو ته ډېرې پیسې ورکوي، له 600 میلیون ډالرو څخه چې ملګرو ملتونو یې د روان عیسوي کال تر پایه د ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه، دا ځلې هم د ډېرو پیسو د ورکولو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو مسؤول مارتن ګریفتس د غونډې په پای کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره په بشري او انکشافي برخو کې 1.2 میلیارد ډالرو څخه د زیاتې مرستې ژمنه وشوه.
Funding will throw a lifeline to Afghans.
دا پیسې به هغو افغانانو ته چې ډیرو ضروري بشري مرستو اړتیا لري حیاتي اهمیت ولري. هغو کوچنۍ ماشومان ته چې د یونیسف مسؤل په حق له خبرې وکړي او د جوړې سوې تغذیل خطر سره مخامخ دي. هغو خزو انجونو ته چې د امیدواري ضروري خدمات ته اړتیا لري او ډیر نور هغو خلکو ته چې مخکې مو پر بحث وکړ.
هغه ویل د غژمنه بعد ملګرو ملتونو د 600 میلیونو عاجل مرستې د اړتیا په پوره کولو سربیره په سیمه ییزه کچه د افغانستان د مهاجرینو له بحران سره هم مرسته وکړي. هغه بحران چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپ اوګراندی کابل ته پرسیدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی اوګراندی د خپل ټویټر په پاڼه لیکل دي چې دای به د 3.5 میلیونه بې ځایه شوي افغانانو وضعیت چې 15 زره یوازې سږ کال بې ځایه شوي وارزوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو اندېښنه ښودلې چې ډېر شمېر افغانان به ایران او پاکستان ته چې له 2 لسیزو راهیسې پکې زیات شمېر افغان کډوال دېره دي مهاجر شي. ښاغلی ګریفتس له مرسته کوونکو وغوښتل چې دغه پیسې ډېر ژر دوی ته ورکړي چې اړو افغانانو ته ورباندې خواړه، روغتیایي خدمتونه او نور سهولتونه برابر کړي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. 14 میلیون کسان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د هېواد اقتصاد خراب دی، خلک وزګار دي او د خوړو د اخیستو لپاره پیسې نه لري. د افغانستان لپاره د دغې ادارې مسؤوله ماري ایلن مکرورتي وایي دوی هڅه کوي چې د ژمي له رارسېدو وړاندې خوراکي توکي ترلاسه کړي او د واورې له اورېدو او د لارو له بندېدو مخکې اړو افغانانو ته اړینې مرستې انتقال کړي.
د خوړو نړیوال سازمان اوس ډېره هڅه په دې باندې متمرکزه کړې ده چې د سخت ژمي له رارسېدو او د غرنیو سیمو د لارو له بندېدو وړاندې افغانستان ته څومره چې امکان لري خوراکي مواد راوارد کړي. مونږ د 200 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. مونږ د غو پیسو ته د خوراکي موادو د پیریدلو او افغانستان ته په وخت سره د راوړلو لپاره ضرورت لرو.
همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش په پرانی غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانان له نيستۍ سره مخامخ دي او زخت ډیرو مرستو ته ضرورت لري. هغه ویل په دغه هیواد کې د اړینو عامه خدماتو برخه د سقوط حالت تنګ شوې ده او په هرو دریو افغانانو کې یو کس نه پوهیږي چې سبا ورځ لپاره خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي.
د انټرنیشنل نړیوال ټولنه باید له افغانانو سره د مرستو د کولو لارې چارې پیدا کړي او د افغانستان اقتصاد ته د ساو استلو فرصت ورکړي. د اقتصاد سقوط به ډیر ویجاړونکي عواقب ولري او گاونډي هیوادونه به د زیاتو مهاجرو د ورتګ له امله بې ثبات کړي. د افغانستان خلک د دنیاوالو کومک ته د زیات وخت لپاره اړتیا لري.
کاغلی ګوتریش زیاته کړه وچکالی هم وضعیت خراب کړي او د قحطۍ او لوږې کچه ورځ تر بلې لوړوي. مومن خان وحیدی د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، طالبان د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او د سپتمبر په 1مه یې لنډمهاله کابینه اعلان کړه، خو بیا هم تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. دا پښتنه اوس له هغه چا سره ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ولې طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې. په ویلسن څېړنیز مرکز کې د آسیا د برخې مرستیال مایکل ګوګلمن وایي یو شمیر هیوادونه لکه هند شایي طالبان هیڅ په رسمیت ونه پیژني. د امریکا او لویدیز نړۍ لپاره بشري حقوقو ته درناوی د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره شرط دی. ګوګلمن وایي د روسیې، ایران او چین لپاره د طالبانو په رسمیت پیژندل د وخت خبره ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
But I think that just about every country including those countries that
زه فکر کوم د هغو هیوادونو په شمول چې د طالبانو سره رسمي اړیکې غواړي، د هر هیواد په شان لومړی غواړي وګوري چې امنیتي حالات کومې خواته روان دي. زه فکر کوم دوی غواړي متقین شي چې د طالبانو سره د راکړې ورکړې لپاره تر یوه بریده سوله موجوده وي. د امریکا په شمول په لویدیځ کې ډېر نور هیوادونه موجود دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې عجله نه لري او دوی د بشر د حقونو په اړه تضمین غواړي چې دوی به هیڅکله هم دغه تضمین ترلاسه نه کړي. خو زه فکر کوم نور هیوادونه لکه چین یا پاکستان او یقینا روسیه او نور سیمیز قدرتونه داسې دي چې د هغو لپاره یوازې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو کې وخت یو فکتور دی، دوی وخت ته اړتیا لري.
So in your article for foreign policy you have said that Pakistan and Taliban don't want to
تاسو د فارن پالیسی لپاره په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان او طالبان دواړه غواړي چې د دوی اړیکې خړې پړې نشي. خو که تاسو وګورئ پاکستانی طالبانو په پاکستان کې په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي. دا ښکاري چې د پاکستانی طالبانو فاکتور د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې یو جنجال دی. دغه جنجال به د دواړو اړخونو ترمنځ پر اړیکو څومره اغیز وکړي؟
Certainly the TTP is a potential point of tension between the Taliban and Pakistan.
یقینا پاکستانی طالبان د دې عمل چې دوی د پاکستان لپاره یو عاجل اندېښنه ده. دوی د طالبان او پاکستان ترمنځ یو بلقوه جنجال دی. زما مخدات چې پاکستان پوهیږي چې پاکستانی طالبان لاله وړاندې بیرته فعال شوي دي او د پاکستان په دننه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. پاکستان به یقینا دا تمه لري چې د افغانستان طالبان به د پاکستانی طالبانو نوغي وباسي او زه فکر کوم پاکستان هغومره اغیز چې د جګړې پر مهال پر طالبانو درلوده هغه اوس له لاس ورکړی دی. پاکستان له دې عمل چې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي وو او پوځي کومک ورسره کوه پر طالبانو باندې اغیز درلوده. اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري له دې عمل دوی پر پاکستان متکی نه دي. خو د دې معنا بده نه وي چې د دوی اړیکې داسې خراب شي چې بیرته ترمیم کېدلای نه شي. لامل یې دا دی چې دواړه خواوې یو بل ته زیات اړتیا لري.
Okay, you talked about China and Taliban's relationship, but
تاسو د چین په اړه خبرې وکړي. په لومړیو کې دا ښکارېدل چې په سیمه کې دوه نور قوتونه ایران او روسیا د طالبانو ملاتړي دي. خو د پنځشیر له جګړې وروسته دوی په طالبانو نیوکې کوي. د طالبانو او ایران او د طالبانو او روسیا اړیکې څه ډول تعریفوي؟
Well, the relationship between Iran and the Taliban is very complex in the sense that
د ایران او طالبان اړیکې ډېرې پیچلې دي. زه فکر کوم چې ایران د نورو په پرتله د داعش او داعش خراسان په اړه زیات اندېښمن دی. د دې په نظر کې نیولو سره د ایران ستره اندېښنه او ستره علاقه په افغانستان کې د شیعګانو خوندیتوب دی او زه فکر کوم ایران له دې عمله چې د طالبانو په کابینه کې د شیعګانو استازي نشته ایران خفه دی. له دې عمله تهران طالبانو ته یو ډول پیغام ورکوي چې ایران غواړي د طالبانو سره کار وکړي، خو د دوی اندېښنو ته باید ځواب وویل شي. بالکل د ایران په څیر روسیه هم د طالبانو په پرتله داعش او د داعش خراسان په اړه اندېښمنه ده. او که تاسو جغرافیایي ټکرونو ته وګورئ، تاسو پوهیږئ چې روسیه د پاکستان او چین سره په زیاتېدونکو توګه اړیکې لري. له دې امله موږ د دې دریو واړو هیوادونو یو ځای کار کول متصور کولای شو. زه به دغو ته د دریو واړو هیوادونو یو ائتلاف نه وایم، خو یو داسې چوکاټ چې دوی په ګډه پکې کار وکړي ورته ویلی شو. که امنیتي تضمین ترلاسه کړي، روسیه به د طالبانو له پرسمیت پیژندلو سره علاقه ولري.
سعودی
عربستان د طالبانو په اړه تر اوسه پورې نسبتا چوپ دی. فکر کوي سعودی عربستان به د طالبانو سره خپل پخوانی ائتلاف راژوندی کړي، که قطر چې د سعودي سیال دی په دغه اړیکو کې یوه ستونزه ده.
The broader geopolitical rivalries are very significant.
د دوی ترمنځ په خوانی اړیکو ته په کتو سره فکر نه کوم چې سعودي عربستان به د طالبانو سره راکړه ورکړه کول ونه غواړي او د دوی سره به کار ونه کړي، خو زه فکر کوم سعودي عربستان به صبر وکړي او وګوري چې کارونه څه ډول مخ پر وړاندې ځي. زه فکر کوم چې سعودي عربستان به یقینا دیته چې ایران څه کوي او څه ډول پر مخ روان دی صبر وکړي.
Indian ambassador to Qatar meet
Taliban. په قطر کې د هند سفیر او طالبانو ترمنځ یو څو نوې مخکی و غونډه وشوه. دا څومره ممکن ده چې هند او طالبان ډیپلوماټیکي اړیکې ولري؟
Honestly, I think of all of the key regional players here.
کپې مانډاری در ته وایم هغه ټول سیمه ایز قدرتونه چې دلته دی په غو کې به هند تر ټولو ورسته هیوادو چې طالبان به په رسمیت وپیژني او یا به بیخي ونه پیژني.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو تایید کړی ده چې په تیرو څو ورځو کې په سلګونو افغانان چې له اسنادو پرته پاکستان ته اوښتي وه بیرته ستانه کړي دي. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې کراچۍ، کوټې او نورو ښارونو ته اوښتي وه. کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، په سلګونو کسان هڅه کړې چې د بیلابیلو دلایلو له کبله هیواد پرېږدي.
بی بی سارا کمال د کابل نه په سی اول سلوتک کې د امریکا ویرجینیا ایالت ته رسیدلی. هغه په افغانستان کې د طب زده کوونکې و.
مخایم که درس
غواړم، زده کړې وکړم، غواړم کار وکړم او خپل ژوند ولرم. د بلګې په توګه خپل موټر ولرم. په هیګم دا ټول دومره زرنی کیږي.
نو موري با اوس په امریکا کې د دوو کلو لپاره په موقتی توګه اوسېږي او کډواله به نه ګڼل کیږي. د دې معنی دا چې بی بی سارا کمال به په دوو کلو پورې نه کار کولی شي، نه خوانځي ته تلی شي او نه مرستې اخیستلی شي. د هغې په شان په زرګونو افغانان د کابل هوایی ډګر نه پرته له اسنادو افغانستان نه بهر وړل شوي دي. په دغو کې ځینې بیا د امریکایي وګړو د کورنیو غړي دي او ځینې یې کډوالو ځانګړي ویزې لري، خو اوس دوی نه روغتیایي اسانتیاوې لري، نه پیسې او نه د امریکا تابعیت اخیستلو کوم څرک لګیږي. ایدم بیتس چې د کډوالو سره د مرستو د نړیوال پروژې کې کار کوي، د ویرجینیا په فورت لی کې په سوونو هغو کسانو سره مرسته کړي چې اسناد نه لري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. شمالي کوریا د چهارشنبه په ورځ د لاند واټن دوه توغندۍ و ازمایل. دا د یوې اونۍ څخه په لږه موده کې دوهم ځل سوچې دا هیواد د توغندیو ازمایښت کوي. د امریکا جغ خبریال بیل ګالو د سیول څخه په دې باب دا راپورټ راغلی.
د څه باندې شپږ میاشتو خاموشۍ نه وروسته شمالي کوریا یو ځل بیا د توغندیو ازمایښتونه پیل کړي دي چې د نړۍ د خبرو سرټکي جوړ سوي. دغه هیواد د همدې تیرې دوشنبه په ورځ د لری واټن کروز توغندۍ وازمایه او دوې ورځې وروسته دوه غبرک د بلاستیک توغندۍ وازمایښت وکړ. کارپوهان په دې باور دي چې شمالي کوریا دا کارونه ځکه کوي چې د متحدو ایالاتو سره په خبرو کې خپله پله درنه کاندي. دا کارپوهان وایي چې شمالي کوریا تر دې وړاندې هم مخکې له دې چې د متحدو ایالاتو سره خبرې پیل کړي دا ډول جنجالونه پیدا کړي. د جنوبي کوریا په پایتخت سویل کې د پونتون پروفیسر بون یانګ شنګ وایي شمالي کوریا شایي پریکړه کړې وي چې دا ډول پاروونکي کارونه وکړي تر څو د متحدو ایالاتونو پام ځانته ورواړوي. هغه وایي
North Korea is expressing its discontent toward the Biden administration, which has remained in a very passive
شمالی کوریا د بایدن د ادارې سره خپل نارضایتوب څرګندوي، ځکه چې دا اداره د شمالی کوریا په حق له ډیره غیر فعاله تګلاره لري چې د احتیاط او همکاری په نامه یادیږي. سره له دې چې د متحدو ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د شمالی کوریا سره د خبرو د بیا پیل کولو لپاره لیوالتیا ښودلې، خو د امریکا ډیر تمرکز په دې تازه وختونو کې بل لور ته دی. د بیلګې په توګه متحدو ایالاتو تیره میاشت په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله او هم یې د کورونا د وبا پر ضد ستره مبارزه پیل کړې. یو شمیر کارپوهان په دې اندي چې دغو کارونو شمالی کوریا د متحدو ایالاتونو له پامه غورځولي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په 1995 کال کې د ډیپلوماټیکو روابطو د دې کې دونه را پدې خو د امریکا او ویتنام ترمنځ روابط د پرمختګ داسې نقطې ته رسیدلې دي چې دواړه هیوادونه اوس د کووډ 19 د اقلیم د ستونزو سره د مبارزې په شمول د یو لړ پراخو موضوعاتو په باره کې همکاري کوي او شریک اقتصادي فرصتونه پیاوړي کوي. د جمهور رئیس مرستیال کامل هاریس ویتنام ته د خپل تازه سفر په وخت کې اعلان وکړ چې امریکا د کووډ 19 فایزر واکسین 1 میلیون اضافي ډوزا په بسمنه ورکوي. په دې سره ویتنام ته د امریکا ټول ټال بسمنه څه باندې 6 میلیونه ډوزا کیږي. د امریکا د بین المللي انکشاف اداره او د ناروغیو لپاره د کنټرول مرکزونه ویتنام ته د 3 میلیونو په ارزښت تخنیکي مرسته برابروي چې د کووډ 19 واکسین ډوزونو رسول به چټک کړي. د ویتنام روغتیایي سیستم به قوي کړي چې کووډ 19 ته ځواب وایي او ظرفیت جوړ کړي چې د کووډ 19 ترک ولګوي او څارنه وکړي او د راتلونکي ناروغۍ ګواښونه وڅاري. امریکا اوس د ویتنام دوهم لوی تجارتي شریک باندې ده او په درسته نړۍ کې د دې وتلي صادراتي مارکیټ ده. یو اس ای آی ډی او د ویتنام د تجارت او صنعت خونې د تفاهم یو یاداش یا ایم او یو لاسلیک چې د ویتنام سیالي قوی د امریکایي شرکتونو لپاره د مارکیټ فرصتونه پراخه او د ویتنام د چاپیرال پالیسی قوی کړي. دغه ایم او یو به دوامدار او پاکه ټکنالوژي پیاوړي کړي چې چاپیرال وژغوري، زهرجن غاز کم کړي او د اقلیم د ستونزو غم به وخوري. د بایدن او هاریس اداره دوام ورکوي چې د خپل خارجي پالیسۍ په مرکز کې بشري حقوقو ته ځای ورکړي. په داسې حال کې د جمهور رئیس مرستیال هاریس په ویتنام کې د دغه هیواد د مدني ټونل لپاره په ملاتړ ټینګار وکړ او په ویتنام کې د بیان، عقیدې او د ټولنو د جوړولو آزادۍ نه دفاع وکړه. سرګندوی امریکا به د هغو کسانو د خوشی کولو په شمول د دوامدار بشري حقوقو د چیلنجونو په باره کې د ویتنام سره ډانګ پیلوي چې په سولایزه توګه د خپلو اساسي ازادیونو د کار اخیستلو په بدل کې بندیان خوشی شي. د جمهور رئیس مرستیال هاریس د ویتنام د حکومت د مشرانو سره ژمنه وکړه امریکا پریکړه کړې ده د هغو موضوعاتو غمخوري چې له جنګ نه په میراث پاتې دي. په اساسي توګه امریکا به د سروې کولو او د نو چاودیدونکو موادو د پاکولو لپاره 1.5 میلیونه ډالر برابر کړي. ویتنام ته د جمهور رئیس مرستیال هاریس سفر د یو قوي، سوکاله او خپلواک ویتنام سره ژوره ژمنه څرګندوي او همدغه راز د یوې آزادې، پرانستې، سالمې او د هندو آرام سمندر قوي سیمې سره. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.